افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سویت اسیا ازادي رادیو ته غوښیاس په روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام مخبريږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي تاکل سوی په هلمند کې د 1500 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چاره بشپړې سي د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ځي نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي جمهور رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوی پرانستونکي وینا کوي د سام لومړی غونډه پرون دوشنبه د سباندې څلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ په پرونی غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې برخوولو د افغانستان پر اختیا او سولی هم بحث وکړ سم یاد لوړپړو چارواکو غونډه هر کله د افغانستان د حکومت او بهرنوي هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د بدخشان چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالي د وسرولو طالبانو له موجودیت تصفیه سوه د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایي سناوله روحاني په دې اړه رسنوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویل د دې ولسوالي د تصفیه په عملیاتو کې نه وسرولو طالبانو وجل سیوي او یو ولس نور ټپین سیوي دي
تمام ساحات یک وجه مخالفین مسئله دولت
ټول هغه صحیح چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوی اوس دغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده بل خو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلول طالبانو د وجل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلول طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او تور تنګي کې د لیس بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوی دي او درې نور ټپیان شوی دي همدار از دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او لمازه تللي باید دا ونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی وخته
وسلول طالبانو په لړه څنګه دی ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمېر چې روغتیا وزارت خبروي ل شپږ دې شو زرو واوښت روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو څلور ساعتونو کې 115 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي د دې وزارت لخوا رسنوي ته په استول سوي معلوماتي پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو څلور ساعتونو کې یو کس مړ شوی او 116 نور روغ شوی دي خو ویل کېږي چې شای په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي تاکل سیوی ډیر ژر په هلمند کې د 1500 اسري ممیز خونو یا کشمش خانو د جوړولو چاره بشپړې سي د هلمند د کرنی رئیس ازلمی الکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اسري ممیز خونی د دې ولایت په مرکز لشکرګاه د غرز نادلی ناوي ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ اسري ممیز خونو ته هم اړتیا لیدل کیږي دغه ممیز خونی د څکم 15 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې ورسره د چارواکو په خبره د بڼوالو اواید 33% زیات سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو شغلي کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیماني د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل د بشری حقوقو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او یو شنور ټپیان سوي په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر 600 اعتراض کوونکي په کې وژل سول د مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوي د یک شمې پرځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجه ګراده توده سوي اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقوقو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی ویل چې دوه مظاهرچیان په بغداد کې وژل شوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 د کلونو پر مهال د ځنګلونو اورلګیدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب شوي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سودا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اورلګیدنې بلل شوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څیړنه کې ویل شوي چې دغه اورلګیدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.6 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوشې اغېزمنې کړې دي. په دغه راپور کې نه دي ویل شوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړ کېدو سبب شوې ده. خو د راپور یوه لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اورلګیدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځایه شوي، د خوړو سرپناه او لشکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه ښکاري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو قلم لرونکو سلامونه، وخت مو بخیر. پرې لاته ورځ مو تر دې دمه بخیر پیل کړو او را رسیدلی وسې تر دې مهاله. زه فیروز عزیزیم، تاسو د ځوان فکر پروګرام د رامین کاکړ په تخنیکی وړاندې کوم. لزیات مودې ورسته له تاسو سره یو، البته زه چې دا پروګرام درته مخ تړم په دې لاته د مخکنی پروګرامونو په شان باندې په دې پروګرام کې را سره مل وو، صحیح خپل نظریات شریک کړي، کوم موضوع مې ټاکلې ده یا کوم ملمانه تلرو لاروی سره خپل پوښتنه او نظریات شریکي او مترایکي. قدمونه اوریدونکو تاسو کلام او کاغذ ځان سره واخلې چې ورسته تاسو ته د خبرونې شمیرې وایم او بیا کولای شئ له هغې لارې تاسو ټلیفون وکوي او خپل نظرونه یا سوالونه وړاندیزونه را سره شریکي. قدمونه اوریدونکو باید وایم چې دا پروګرام مو په دوه برخو وېشلای. په لومړي سر کې وځنګړې ملمانه درته لرو، ورسته هم پرې باندې باس کوو چې تاسو وګینئ په افغانستان کې د ملي بیرغ ملي ورځ ده او دا چې د باید څنګه ولمنځل سي، څنګه د ارزښتونو په پام کې وساتل سي، ځوانان څومره کولای سي په دې کې وانډه واخلي، تر څو هغه مسایل چې د افغانستان اساسي قانون کې همدارنګه ملي ګټو د پاره او یا هم ملي مسایل دي، هغه کې ځوانان څنګه کولای سي خپل رول ولوبوي، په دې مسایل به تاسو نظریات او هغه ملمانه چې را سره په دې پروګرام کې دي هغه به هم په خبري وکا. قدمونه اوریدونکو په لومړي سر را سره د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان ځوانانو د استاذ په توګه چې کاندید ده خپل ځدران دوی سره خبرې وکړو چې څنګه کاندید سوي ده، د پروسه څنګه ده، آیا ټول ځوانان کولای شي ورته کاندید شي، د دې پروسې هغه البته د پروسه څنګه ده، هغه میکانیزم څنګه ده، نور په دې مسایل ور سره خبرې کوو. دا چې په راتلونکي کې امکان ولري یا هم دوی کامیاب شي یا نور ځوانان د افغانستان د غوي مسولیتونه څه دي، په دې مسایل ور سره بحثونه کوو. کولا جان سلام، وخت بخیر. قدر من اوریدونکو خدات یادونه وکوم، تاسو په کې چې کرونا لا هم البته د کرونا وایروس ګواخ لا هم په افغانستان کې ستا، نو مونږه هڅه کوو چې یو خو دغه وایروس نه پامان کې وسو، هم موږ او هم مېلمانه، نو د ټلیفون لارې له دوی سره خبرې کوو، مرکه کوو. نو د همدې لپاره مو له کولاد زادران سره هم د ټلیفون لارې مرکه کوو او د ما همکار هڅه کوي چې د دوی سره اړیکه بیا ټینګه کا او بلخره دوی سره خبرې وکاو. قدر من اوریدونکو کله چې تاسو قلم او کاغذ اخیستی وي نو زه به تاسو ته شمیرې ووایم، کولای شئ دا ځان سره نوٹ کړئ او بیا وروسته خپلې پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. 0995 45 0925 45 55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ د افغانستان له هرې سیمې هر ولایت نه تماس ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. لنی کمرغه چې کولاجان موږ سره بیا هم وصل شو او دوی سره خبرې وکړو. کولاجان سلام، وخت بخیر.
سلام وخت بخیر. ډیره مننه زموږ
ډیر زیاته مننه. تاسو راته په لومړي سر کې دا کیسه وکوي یا دا معلومات راته راکوي چې څنګه مو وکولای سول چې په دې پروسه کې، یعنی د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندید سي، په دې کې څو فاینلستان دي، څو کسان تر اوسه کاندید شوي دي، دا پروسه په ټوله کې څنګه وه؟
ډیره مننه. د کورسې اعلان د ماش په میاش کې وشو د دوی په سوشل میډیا پر صفحاتو باندې فیسبوک ټویټر او پراخه کچه دغه دغو پروسې ته ځوانان تشویق شول په اشتراکو کې. د ماش په میاش کې دا پروسه اعلان شوه بیا دغه د هغه وخت کې د کورونا نوي پک شوي وه او د قرنطین هم اعلان شوی و. بیا د ځوانانو په غوښتنه تقریبا یو هفته یا نه پوهېږم دوه هفته نور هم وځنډول شوه چې ځوانان فارم وکړی شي اپلای ورته وکړي. بیا کله چې اپلای خلاص شو اسناد ټول هغه اسناد چې دوی غوښتي وو هغه به دوی په منظمه او دقیقه توګه سبمیټ شوي وی. چې د هغې نه وروسته بیا تقریبا د دوه سوه نفرو تر منځ هغه کسان چې واړ وو هغه کسان تحریری امتحان کې به دوی باید ګډون کړی وای. تحریری امتحان کې څوک کامیابېدل د هغه دریم پړاو ته چې هغه انټرویو وه انټرویو ته سلیکټ شول او انټرویو کې د بهرانیانو او د پوسټن د جرمني سفارت د استازي په ګډون څو کسانو حضور درلوده او په اخر کې اخرینه مرحله چې څوک د انټرویو نه کامیاب راووتل بیا هغه نیم څلور نفره یو چې زما په شمول یوه بله نجلۍ ده او دوه نور هلکان دي چې دا هغه څلور کسان وو چې فاینل ته یې لاره وموندله. نو په ټوله کې دا تقریبا د پنځه شپږو میاشتو پروسه وه چې ځکه دونه اوږده شوه چې نفر تعداد ډېر و چا چې اپلای کړی وو او ټولو کوشش کولو چې دا چا څوک چې دغه پروګرام مخکې وړي چې دقیق انتخاب وشي هغه کسان چې واقعا مستحق دي. بعض شرایط یې لرل. یو له هغې مهم شرایط څخه دا وو چې هر څوک چې اپلای کوي باید د نهه ویشت کلونه ټیټ عمر کې واوسېږي د نهه ویشت کلونه جګونه اوسېږي د رضاکارانه کار سابقه ولري حداقل درې کاله یې په ټولنه کې ولنټیر یا رضاکارانه کار کړی اوسي. نور بیا تحصیلي رشته یا مثلا کاري تجربه دا شیان مهم نه وو او همدارنګه د اپلای په جریان کې باید دوی ویډیو ثبت شوي وای یوټیوب ته د ځوانانو څوک چې غواړي اشتراک وکړي یوټیوب ته باید اپلوډ شوي وای چې بیا هغه ویډیوګانې کمیټې کتلی او خو دا هغه ټول شیان ارزیابي کېدل او بالاخره د دې ټولو ارزیابۍ نه را په دې خوا بیا دغه د موږ څلور کسان انتخاب شوي.
بلې خو د دې پروسې تر کومه چې زه پوهېږم هغه داسې ده چې باید پنل په مخ کې تاسو خبرې وکوي انټرویو ورکوي دا پروسه یا دا کله ده دغه وخت د دې انټرویو کله ده؟
ښه دغه لکه څنګه چې تاسو وویل دا اخري پروسه چې دا به انشاءالله آزاده مناظره وي چې په آزاده مناظره کې د څلور فاینلستانو پبلک سپیکینګ سکلز به ارزیابي کېږي یا د خبرو کولو قوت به د دوی ارزیابي کېږي ځکه دا یو ډېر مهم شی دی هلته چې مثلا موضوع زموږ ډېر کار به په همدې خبرو او سپیچ پورې اړه لري. نو دغه پروسه تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده ځکه هغه پنل چې دغه اخري تصمیم به نیسي هغه د بهرانیانو څخه جوړ شوی دی د سفارت د استازو څخه جوړ شوی دی او دا کمیټه د دې ټولو کسانو په یو تاریخ او په یو ځای او په یو وخت راغونډول به لږ طبعا لږ وخت نیسي چې د ټولو سره هماهنګي وشي او دا ټول دې ته حاضر شي چې په دې تاریخ په دې ټایم به موږ راټولېږو د غونډې دپاره. په دې پنل کې به په ډېر احتمال لکه تېرو کالو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو استازی په افغانستان کې به حضور ولري د بهرنیو چارو وزارت استازی به حضور ولري د جرمني سفارت استازی به حضور ولري او شاید د کاناډا یا داسې کوم بل بهرني هیواد سفیر د استازی په حیث به حضور ولري. نو معلومه نه ده خو په ډېر احتمال سره به د اګست په اوله یا دویم هفته کې دغه مناظره ترسره کیږي آزاده مناظره به وي میډیا او رسنیو ته به هم پکې ګډون ورکولو حق ورکول کیږي. نو وګورو څه کیږي.
ښکلا جان مخکې مو ویل چې د دې کې مهمه داده چې باید کوم کاست فائنل پروسې ته ځي هغه باید دا کارونه تر سره کړی وي یا دا فعالیتونه مخکې تر سره کړی وي چې هغه تاسو د رضاکار په توګه یو چا باید کار کړی وي که تاسو راته ووایئ چې تاسو څه کړي دي تر دې مخکې
تر ټولو مخکې تر دې چې زه تاسو ته دې سوال ته ځواب درکم زه غواړم یو وړوکی وضاحت ورکړم چې دغه برنامه یا پروګرام چې دی دا د اندیشواران افغان چې یو افغان او ناپیلی بنسټ دی د دې او د جرمني سفارت په همکارۍ دا برنامه په لاره اچول کېږي برنامه د افغانانو په لاس په لاره اچول شوي کو نظارت او سلیکشن او د نور ټول پروسې اکثرا د جرمني سفارت او نور بهريان پکې شریک دي اوس دا راځم څه سوال ده څه سوال به زوږ کې زه باید وایم چې زه د ډېر ماشوم توب نه ما دا علاقه لرله چې په ټولنه کې داخله اوسم او پاغه سن کې خپل همسن ماشومان او تنکي ځوانان ته مثلا ګټوره تمام شم نو زه ډیره وړه وم چې ما بلند کیسې لیکلې زما نه یریږي زه د ملالې لسا کې په دپینځم ټولګي زده کوونکی وم ما په یو والنتیر یا رضاکارانه پروګرام کې ګډون وکړ چې هغه پروګرام دا څه و چې څو تنه شاګردان ماشومان دوی ته وویل شول چې قصې ولیکي او د قصې مطابق انځورونه وکاږي او بیا یې موږ د ګروپ په ډول یورو د فرانسویانو روختون ته او هلته موږ هغه ناروغ ماشومان چې اکثریت یې د زړه تکلیف لرلو یا نورې ناروغۍ د هغې سره موږ مکمل ورځ لوبې وکړې د قصې مو ورته واورولې او انځورونه مو ورته وښودل او د دې باعث شو چې حداقل هغه یوه ورځ دوی د هغه روحي نظانه خوشحالي ورته وبښو او زما نه یېرېږي چې هلته یو فرانسوی ډاکټر و هغې زما هغه معلمې ته چې موږ یې راهنمایي کولو او پر موږ یې نظر ساتلو هغې ته وویل وایي ښکلا ډېر طبیعي مخکې ځي او د ماشومان ډېر په ښه توګه انټرټین کوي د دوی ته خوشحالي وربښي نو دا هغه زما اولنۍ هڅه وه د هغې نه وروسته ما خپل لیکنو ته لنډې کیسو لیکلو ته لنډې کیسو ژباړلو ته د ماشومان او د تنکیو ځوانانو دپاره ادامه ورکړه چې ډېر ښه فیډبک مې ترلاسه کړ د خپل همسن ځوانانو او ماشومانو څخه بیا د هغې نه وروسته کله چې پانتون ته لاړم اول دوه کاله د پانتون ته منځون درسونه ډېر وو په درسو کښې ډېره مصروفه شوم خو د پانتون درېیم کال و چې ومې غوښتل چې بیا هم خپل فعالیتونو ته ادامه وکړم نو ما د خپلو همسنتیانو سره خپل هغه هیله او ایډیا شریکه کړه ورته ومې ویل چې راځئ داسې یو څه وکړو چې لږې پیسې ټولې کړو د خپلو فامیلونو څخه بعضې کسان چې پېژنو چې مثلا تجار دي پیسه دار دي د هغوی نه پیسې ټولې کړو او یو څه واخلو او دغه د علاءالدین پرورشګاه یا یتیم خونې ته لاړ شو نو دوی زما سره دا ومنله او موږ هڅه وکړه تقریبا څو هفتې در په در وګرځېدو مختلف اشخاصو ته ورغلو خپل پلارونو میندو ته ورغلو خلاصه دا چې ومو کړی شول چې یو مقدار پیسې راټولې کړو بیا لاړو کرتاسیا مو واخیستله چې په هغه کښې رنګې کتابونه او مختلف شیان شامل وو چې د ماشومانو دپاره خوندور دي هغه شیان او دا مو بسته بندي کړه هېڅ مې نه یېرېږي ډېر سخت ژمی وو نو دا شیان مو په موټر کښې بار کړل او لاړو هغه ته علاءالدین پرورشګاه ته هلته ماشومانو ته مو دا شیان تقسیم کړل او د ورځې تر پایه پورې موږ د دوی سره په حویلۍ کښې لوبې وکړې د دوی سره په ګډه ډوډۍ وخوړه تر څو دوی داسې فکر ونه کړي چې دوی د ټولنې څخه ګوښه شوي دي یا دوی څوک نه لري ځکه د ورځې په پای کښې موږ ټول انسانان یو او موږ ټول یو بل سره انساني او عاطفي اړیکه باید ولرو دا اړیکه باید پرې نه شي او درېیمه هڅه مې چې والنتیر کار مې و هغه د افغان اتلانو سره د مرستې بنسټ یو بنسټ دی چې افغان اساکر یا دغه د ملي پوز ملي دفاعي ځواکونو هغه کسان چې ټپیان شوي دي د هغوی سره موږ کوشش کولو چې فنډ ورته پیدا کړو تر څو دوی هغه د خپل فامیل ضروریات پوره کړي یا که د دوی د تداوي امکان وي دوی سره د دوی په تداوی کې مرسته وکړي، او هغه سرتیری چې شهیدان شوی وو او کونډې او یتیمان ترې پاتې وو، هغه فامیلونو ته موږ ورتلو، ورسره کېناستو او کوشش مو کولو چې حداقل هغه ورځني ضروریات یې ورته پوره کړو. نو دغه زما دریم کار وو.
ښکلا جانې، رب سدی ته ځکه چې دا پروګرام ډېر کله ځوانان اوري او موږ د ځوانانو کمنټونه دغه نظریات هم ترلاسه کوو. رب سدی ته چې کتاسو لانډو کې راتو وای د دې پروسې د پر نور ځوانان هم کولای شي کاندید سي یا د خپل اپلای وکړي د دې لپاره کاغوي ته اوس معلومات ورکړي.
دا مډیره ښه پوښتنه ده. وګوره، داسې یو برداشت متاسفانه د بعض ځوانانو ترمنځ دی چې ګویا دا پروسه محدوده ده، یا دا پروسه یو محدود طبقه یا یو محدود جنسیت او محدود قوم پورې ده. نه، داسې نه ده. دا ډیره یو آزاد او شفافه پروسه ده. هر څوک کولی شي چې اپلای ورته وکړي. مهمه نه ده هلک وي نجلۍ وي، د کوم قوم څخه وي، تحصیلات څومره وي، دا نه ده مهمه. په دې پروسه کې فقط دوه شیان مهم دي، ډېر مهم دي البته، چې هغه رضاکارانه یو ولنټیر ورک تجربه ده، او په دویم قسمت کې چې د نهویشت کلونو څخه ټیټ عمر ولري، د نهویشت کلونو څخه پورته عمر ونه لري. هر څوک کړی شي چې اشتراک پکې وکړي. کال ته د مارچ د میاشتې په شاوخوا کې د دوی دغه د دوی سوشل میډیا پیجونه یا صفحات د نظر لاندې وساتي چې اپلیکیشن اعلان شو. هر څوک په ډېر ازادانه ډول کړی شي چې اپلای ورته وکړي. که د اپلای په جریان کې هغه شرایط او هغه ریکوایرمنټ یا غوښتنې چې دغه د بنسټ لري هغه په جدي ډول په پام کې ونیول شي، اپلای په ښه توګه وشي، زه مطمئنه یم چې دوی هم کړی شي چې فاینل ته لار ومومي.
او را به سودی ته چې تاسو خدای ټوله پروسه تشریح کړله د ځوانانو سره په اخلاص سره وي. را به سودی ته د تاسو له نظر دا محل په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه دی، تاسو څنګه ارزوي؟
دا محل ټول هیواد ډیر سخت بحران سره متاسفانه مخ دی. کله بحران کنټرول نشي پایلې به بدې وي. نو ځوانان هم د دې ټولنې د دې هیواد برخه دي. طبعا چې دوی هم بې نهایت ډیر مشکلات لري. زه یعنی نشم ویلی چې دا مشکل نشته ځوانانو ته. متاسفانه ځوانان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. یو له هغې مهمو ستونزو څخه بېکاري ده. د تحصیل، معیاري تحصیل او کاري فرصتونو څخه لرې والی دی. او تر څنګ یې که په ځانګړي ډول زه ووایم، په دې روانو تصمیم نیولو پروسو کې دوی ته ونډه نه ورکول کېږي. مثلا د سولې په مذاکراتو کې دوی ته هغه رقم چې لازمه ده ونډه نه ده ورکړل شوې. یا کله چې د هیواد په کچه تصمیمونه نیول کېږي، د ځوانانو غوښتنې او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي. حال دا چې موږ د دې هیواد د دې خاورې ډېره لوړه فیصدي تشکیلوو، او د ځوانانو فیصدي او کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې، او راتلونکی په ځوانانو باندې ولاړ دی. خو متاسفانه په هر برخه کې موږ ګوښه شوي یو. د موږ غوښتنو او د موږ قوت ته پاملرنه نه ده شوي. د موږ په استعدادونو باندې، یعنی تاسو باور وکړئ، افغان ځوانان ډېر زیات با استعداده دي، ځکه په سخت محیط کې رالوی شوي دي، زحمتکشه دي، ولې دوی ته فرصت نه ورکول کېږي؟ د دوی په استعدادونو باندې کار نه کېږي. مشکلات ډېر دي. ولې د اوس لپاره زه فکر کوم دغه غټ مشکل دا دی چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو سهم ته، د ځوانانو تاثیر ته باید ډېر پام وشي، د دوی غوښتنو ته باید پام وشي.
ښکلا جانې، که چیرې په دې پروسه کې تاسو بریالي سي او د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه وټاکل سي، کوم څه مهمه دي چې هغه باید د افغان ځوانانو هغه غږ یا د هغوی کومې غوښتنې چې دي د هغوی خبرې تر نړیوالو ورسیږي، په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو کې په اړه وویل سي؟ تاسو نظر څه مهمه دي؟
وګورئ، که د دې برنامې یو غټ هدف یا موخه دا ده چې ځوانانو ته فرصت ورکړي تر څو خپل پیغامونه په لوړه کچه نړیوالو ته ورسوي. لوړه کچه څه مانا؟ مثلا د پالیسي سازۍ په برخه کې، د سکول په برخه کې، د بیکارۍ او حقوق بشر په برخه کې، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې، د امنیت په برخه کې، دغه هغه لوړ اهداف دي. په دې اهداف کې باید هغه ځوان استازی نړیوالو ته په دې برخو کې د ځوانانو غوښتنې ورسوي. نو زما په نظر همدغو برخو کې باید کار وشي، ځکه دغه برخې ډېرې سرنوشت سازه دي. د کوم موارد چې ما تاسو ته یاد کړل، مثلا حقوق بشر، ښه حکومتداري، امنیت، پالیسي سازی، سوله، دغه هغه برخې دي چې که په دې برخو کې اصلاحات رامنځته شي، تاسو باور وکړئ چې د ټولنې په ټیټو سطحو کې هم مثبت تغییرات راځي. نو دغه موارد به زه بیا کوشش وکړم چې هلته ښه ریپرزنټ کړم او د نړیوالو پام راواړوم چې په دغو مواردو کې ښه حکومتداري، سوله، امنیت، په دغو مواردو کې افغانستان تنا پرې نه ږدي، خصوصاً وروسته د سولې د مذاکرات څخه طالبان راغلل، نو افغانستان تنا پرې نه ږدي. او په دې برخو کې د ځوانانو د انرژۍ څخه، د ځوانانو د پوتنشیل څخه کار واخلي ترڅو دوی ونډه واخلي د وطن په بدی کې.
او که راته ووایي چې تر دې مهاله چې تاسو د پروسې دپاره کاندید هم یاستئ یا په دې پروسه کې کاندید یاستئ، دا راته ووایي چې څومره په ټولنه کې تاسو په کابل کې اوسیږئ، په پوهنتون کې یا په دفتر کې یا د هغه ورهاخوا نورو ځایونو کې، یعنی په ټوله کې په ټولنه کې څومره له ځوانانو سره اړیکې لرئ، له هغوی سره څومره مو خبرې کړې دي، د هغوی نظریات مو اورېدلې دي تر اوسه پورې؟ که نه
ډېره مننه. ما لکه څنګه چې مخکې هم څو ځلې یادونه کړې، زه د ځوان بهیر غړی یم. ځوان بهیر یو ترند یا یو بهیر دی چې هغه کار یې همدا دی چې ځوانانو ته یو محیط ایجاد کړي چې دوی د یو بل سره کښېني، د یو بل په نظریاتو پوه شي، د یو بل په غوښتنو پوه شي، یو بل سره بحث وکړي او د سیاسي مسایلو په اړه د دوی د پوهاوي کچه لوړه شي. نو هو، زه د افغان ځوانانو سره په اړیکه کې یم، یو خو دا د ځوان بهیر د لارې څخه د دوی سره پړی کړم. بل لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، دا اوس وخت داسې دی چې دغه سوشل میډیا، انټرنیټ، دې شیانو ډېر سهولت رامنځته کړی. زه کړی شم د افغان ځوان سره د نړۍ په بل کونج کې هم په اړیکه کې اوسم، د هغې په فکر، د هغې په غوښتنه پوه شم، او زه کړی شم چې د افغان ځوان سره په ولایت کې هم په اړیکه کې اوسم. نو زه باید ووایم چې د ځوان بهیر راوروسته زه د خپل سوشل میډیا د طریقه ډېر د ځوانانو سره په اړیکه کې یم، د دوی په تشویشونو، اندېښنو، غوښتنو، په هر شي خبره یم. خو تر ټولو مهمه دغه ځوان بهیر مرسته راسره کړې ده چې حداقل زه وکړی شم چې د ځوانانو په فکر پوه شم، د ځوانانو په تشویشونو پوه شم، او دوی ته دا احساس ورکړم چې که دوی وغواړي کړی شي چې د طوفان رخ ته تغییر ورکړي، د طوفان مخ ته تغییر ورکړي. او دا چې نن زه په دې پروسه کې کاندید یم او تر دې ځایه رارسېدلی یم، دا به یو قدم واوسیږي د دې دپاره چې دغه روان د افغانستان اوسنۍ کښتۍ چې په دې طوفان کې کوم طرف ته روانه ده، حداقل لږ خو وکړی شو چې د دې کښتۍ رخ ته تغییر ورکړو او په یو د ښېرازۍ او د کامیابۍ په لورې بوزو موږ ځوانان.
ډیره زیاته مننه ښکلا جانې. موږ هم هیله کوو تاسو ته چې انشاءالله بریالي سئ او د افغان ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوي. ډیره مننه چې تر دې د مرستې پروګرام کې وي. قدمونه اوریدونکو، تاسو د ښکلا ځدران البته ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازې په توګه کاندید سوې ده، د هغوی خبرې واورېدلې، د هغوی نظریات مو واورېدل چې کوم کوم موارد یاد کړل. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولای سئ په دې پروګرام کې تماسونه ونیسئ زموږ قدمونو میلمنو سره چې البته اوس دویمه برخه یې پیلېږي، هغوی سره به د ملي بیرغ، د ملي ورځې په اړه خبرې وکړو. نو کولای سئ تماسونه ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو، ښه ده چې په دې اړه یو څه معلومات تاسو ته درکړم. که څه هم ښکلا جانې تاسو ته معلومات درکړل، خو باید ووایم دریم کال دی چې ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازیتوب کاندیدولي هم دغه د کاندیدۍ پروسه پیل شوې ده. تر دې وړاندې په لومړي ځل بختیار رامز په نوم یو ځوان، او له هغې وروسته چې دا مهال هم ده عائشه خورم استازی وه، او له دې وروسته به ګورو چې په دې څلورو فاینالستانو کې چې ښکلا ځدران یادونه وکړله، څوک بریالي کیږي او څوک دې پروسې ته لار پیدا کوي چې بالاخره د افغان ځوانانو د استازي په توګه واوسي او استازیتوب وکړه. قدمونه اوریدونکو، لنډه دمه اخلو او زر بیرته راګرځو له نورو میلمنو سره به چې وروسته زه تاسو معرفي کوم، هغوی سره به بحث دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
قدمونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او کولای شئ چې دا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر ولایت او سیمه کې واوري. که تاسو رادیو ته لاسرسی نه لرئ نو کولای شئ د انټرنیټ له لارې هم ازادي رادیو واورئ، پروګرامونه واورئ، خپل کمنټونه او نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو، لکه څنګه مې چې وویل، د پروګرام په دویمه برخه کې موږ په دې بحث کوو چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده، او راسره دوه درانه میلمانه په دې پروګرام کې په دې برخه کې دي چې یو بادام احمدزی مدني فعال دی، او همدارنګ موډل محمد منیب ابراهیمی. دوی راسره د ټلیفون لاره وصل دی او د دوی خبرې به هم واورو. د محل را سره بادام احمدزی مل دی. احمدزی صاحب سلامونه، ستړي مسی.
وعلیکم السلام. تاسو سلام او ټول قدرمن اوریدونکو ده
خیر اوسئ، مننه. سلام ته مولایک وایو. احمدزی صاحب، پوهیږئ چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده، تاسو نن څه کړي دي؟ لانډو کې راته ووایئ، بیا به وروسته نورې پوښتنې هم درنه وکړم.
لومړی خو د دغه ورځې مبارکي د وطن نغه شازلمو ته وایم چې دغه بیرغ راباندې ساتي. سهار تقریبا شپږ یو بجې د شلو ملګرو په مالتیا باندې ووتلو. دا درونډې په سیمه کې مو یو بیرغ برابر او جوړ کړ چې د رنگونو نه لاسي جوړ کړ. هغه بیرغ چې تقریبا سلویخ متره اوږدوالی وو او تر څنګ یې لس یا دولس متره سور وو، چې دا مو د درونډې په وترو کې جلال آباد نه ننګرهار نه وځي لغمان داخليږي. دلته د غونډې په سر باندې جوړ کړ تر څو په سرکه هم ښکار شي. او دا نو وخت تیر کال هم مونږ کړی وو، سکه بیا هم وکړ. رضاکاره ملګرو دغه منډه تر وکړه تر څو پورې دا ورځ ښه ونمانځل شي.
احمدزی صاحب، د تاسو له نظره د دغسې ورځو لمانځل څه ارزښت لري؟ ځوانان باید څه وکړه؟
په ټوله کې د ځینو هغه ملي ارزښتونو د پاللو څخه یو لوی درس اخیستل پکار وي. هغه دا چې د افغانستان راتلونکي نسل لپاره یو تاریخ پاتې کیږي. دا چې نن د بیرغ ملي ورځ ده، که زه باید دومره ووایم چې دا هغه ارزښت دی چې کله هم دوه لوري په یو سیمه باندې جنګ کوي، یو څوک ځان خپله سیمه خلاصول غواړي، سیمه چې کله لاسته راوړي نو هغه هلته د نښار په توګه باندې د دغه سیمې د کنټرول په توګه باندې خپل بیرغ اوچتوي. که بیرغ دې نه وي، یعنې ستا هلته شتونو نه شتون بې معنا دی. یعنې تا هلته فتحه نه ده کړې، تا هغه ځای کې قرباني نه ده ورکړې، مقابل هغه دښمن دې نه دی مات کړی. په دې خاطر دغه بیرغ لګوي چې دا سیمه د چا په واک کې ده، څوک پکې دلته د توکي څښتنان او خاوندان دي. نو اتر کې ځینې هغه ورځې چې فرهنګي به ملګرو توجه نه کوي یا کمزوري دي، هغه ډېره زیات د اندېښنې وړ دي. خو عامه دا ورځ لمانځل یا د دې ورځې لمانځل د افغانستان راتلونکي نسل لپاره تر ټولو ښه زیری تاریخ وي چې باید خلک ورته زده کړه وکړي، تر څو چې موږ څوک یو، بیرغ مو څه دی، کرنسي مو څه ده، زموږ دولت هغه تر ټولو ښه مهم عناصر څه دي. په دې کې بیرغ ملي ارزښتونو کې راځي، همدارنګه ملي سرود راځي. په دې کې هغه څه چې باید دا وپالل شي، دې نه پالل هغه څه چې موږ کمزوري ښایي او د راتلونکي نسل لپاره موږ څه پیغام نه لرو بیا.
احمدزی صاحب، تاسو نورو ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ هغوی باید څه وکړي د دې لپاره چې دغه ورځ نه هم خل مانځنه سوي وي او د تاسو په خبره دغه ملي ارزښتونه په پام کې وساتل سي؟
د هېواد لپاره خو اثر کې ځینې مهم اړخونه دغه وي چې باید د هغه د ازادۍ ورځ، د هغه د هغه بادشاهانو چې تېر شوي وي، هغوی فکرنامې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو پورې زموږ تاسو لپاره عجزي صاحب. په عموما کله چې څوک وفات کېږي، د هغه کې چېرې کارنامه کړي هغه به ښه ستایل کېږي، چېرې بد کړي نو هغه به نه ستایل کېږي. دا بهتره خبره دغه ده. یعنې دې نه معلومېږي چې که چا د ملي ارزښتونو، د افغانستان د ملي اساساتو، د ملي بنسټونو خدمت وکړ، هغه ته یې وخت ورکړ، د هغه لپاره قرباني ورکړه، هغه په هر نگاه باندې تر ډېر وخت پورې د هغوی نوم ژوندی دی. که چېرې دې لپاره کار ونه کړ، نو هغه هېڅوک هم د زما نه دغه نظر دی چې که چېرته مسول کسان دي ته موږ پرېږدو چې دا باید دوی مخته یوسي، یا وزارت یا بل دا به ښه لاره نه وي. دغه ملي ارزښتونه پالل د هر افغان ملي وجیبه ده، او هر څوک دې کې د ازادۍ په توګه باندې داخلېدلی شي تر څو پورې لږ اندازه باندې نور دغه مینه ورکړي، تر څو د ارزښت په ښه توګه سنبال کړي. یعنې عموم کې باید هغه مسؤولو کسانو تر څنګ په ښوونځیو کې، پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې، دوکانداران، فردي کسان، لږ غریب مسکین، هر څوک څومره وته دېږي د ملي ارزښتونو ښه پالنه وکړي. مثلا دوکاندار دی کولی شي دوکان باندې یو بیرغ ولګي، مثلا یو غریب سړی دی کولی شي چې بل سړي ته بیرغ ورکړي، مثلا یو څوک دی چې مخکې ښه شته دي، سواد یې ښه تعلیم یې شته، د لګښتونو باره کې نور ته معلومات انفارمیشن ورکړي. دا ټول هغه څوک دي چې مسؤل دي، مسؤلیت لري چې باید د ملي ارزښتونو سرګیتو باندې ټول ملت باید د هرکلای وکړي او خدمت وکړي.
مالان احمد صاحب قدم اوریدونکو را سره د نیک مرغه محمد منیب ابراهیمی هم د ټلیفون په کرخه باندې ستا. ابراهیمی صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مسي.
وعلیکم السلام، سلام تاسو ته، سلام قدرمنو هیوادوالو ته، تاسو ته هم دغه ومه د اسد د بیرق ملي ورځ مبارکي وایم او د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. کله د ټول جوړ وروغ وسې او د ټول امن فضا کې یو ښه ژوند ولري تاسو هیوادوال.
مننه ابراهیمی صاحب، تاسو په لباس کې مو تل لیدل دي چې هر لباس کله جوړوي پغه کې حتمان بیرغ وی یا هغه بیرغ رنگونه پکې تاسو استفاده کوي، دا راته وایي چې د دغه کار هدف مو څه دی او کله چې په دې اړه معلومات راکړي.
ډېر زیاته مننه. ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، کله څنګه چې زه همیشه وایم د افغانستان د ملي هویت او وسیل کلتور کارندویم، یا په عام اصطلاح یو څوګیم چې همیشه د افغانستان د مختلفو قومونو لباسونو چې ډیزاینونه مو ترڅنګ د افغانستان ښکلا درې رنګ بیرق په نغښتې وي، لکه زموږ ملي ارزښتونه یا ملي هویت دی دغه لپاره. دا زما هیوادنې مینه او سره او زه ډېر زیات لیواله دي ته مو چې باید د خپل هیواد ملي بیرق لکه څنګه چې موږ تاسو اتلان کدی کرکټ په برخه کې دي، کدی فوټبال په برخه کې، په هر برخه کې دي، دوی ځلې په نړیوالو میدانونو کې زموږ یو د افغان ممثل په حیث باندې یادې او کلتوري افغان ښکارندوی په حیث باندې د افغانستان مختلف قومونو لباسونه ډیزاینونه تر څنګه د افغانستان ملي هویت چې ما بیرق مثلا د وګي تادر می یا پکوړ می یا ګوت می یا تسبیح می هر څه کې نغښتې دي، بیرق د افغانستان منظور کړی او جوړ کړی دی. نو دا ما مینه ور سره لډیره وخت او همیشه زه غواړم چې د غری ملي ارزښتونو ته درناوی ولرم او خپل ملي بیرق نړیوال ته بیا ورپېژنم.
مننه ابراهیمی صاحب. احمد زای صاحب راو تاسو نه د افغانستان کې د سی اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي. د افغانستان تور سور او زرغون بیرق البته د غرنګونه څه معنا لري، کې د سی یو څه معلومات ورته ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې څه وخت د غرنګونه را جوړ شول، په دې اړه تاسو نظر څه دی، کې د سی معلومات شریکي.
لومړی باید دم رو ما دا ورځ ته دی نن تاکر شوی دا د ملالی میوندی د ورځې اړوند د ملي بیرغ نن ورته ځکه ورکړی چې دغه ورځ باندې کله چې سردار محمد ایوب خان د انګریزانو سره مخامخ جنگ کې بوخت وی سره د غازیانو په دې وخت کې هغه کیسه ډیره مشهور درلوده یاد ده. نو هغه وخت ترې بس بیرغ د هغه کس چې غازی سره بیرغ دی مخکې تر څو پورې جنگ ثانی ته مخکې لاړ تر څو نور د جرأت وخت ورکړي، نو دی وخت بیرغ ورنلویږي، هغه غازی شهیدیږي، نو دې وخت کې د میوند ملاله راپورته کیږي، د بیرغ راجګوي تر څو پورې دی باندې دا ور باندې غږ کوي د غازیانو چې غازیان دی وخت کې نیمه ژوبل هم دي، ټپیان هم دي، یعنی د شاتک په حال کې دي، ځکه چې ډېر زیات په جنگ کې سړي هم وو، امکانات هم کم وو. نو په دې وخت کې دا ورته وایي چې که په میوند کې شهید نشوي خدای ګول علیه بیننګي ته ساتینه. نو په دې وخت کې په ټولو کې یو شور جوړیږي او راپورته شول تر څو پورې بیرته انګریز خلاق تماتي ورکي هغوی لري کې. دا ورځ ځکه نن ونه موصله چې هغه ورځ ملالې میوند ملالې دا ورځ باندې بریا خپله کړې وه، بیرغ پورته کړی و. خاطر کې د افغانستان د بیرغ رنګونه چې درې رنګونه دي، په دې باندې باید زه دومره ووایم چې لومړی رنګ چې سور رنګ دی هغه د افغانستان د وینې تویونې رنګ دی، چې هغه یوه د فکر کوم چې تور رنګ دی، تور رنګ د افغانستان لپاره توره دوره ده، تور دوره ده چې د افغانستان په تاریخ کې بل دوره ولاغې نه وروسته چې کله تور دوره ختمېږي تر پسې ستره دوره راځي. یعنې د وینو په قیمت چې د وینې د افغانستان د مېړنې خلکو توی شوي او بل اخره تور دوره له منځه وړله. اوس وروستۍ کې شنه دوره ده چې اوس نسبي امن دی په افغانستان کې، نسبي پرمختګ دی، ملي بنسټونه اوس قایم او دائم دي. نو اوس وروستۍ دغه شنه نښې د افغانستان چې دغه بیرغ به تکمیل شوی دی، دا ټول نه بهتره ده. خو مګر دغه بیرغ چې اوس درې رنګ لري، دا د شاه غازي امان الله خان د وخت دی چې په هغه 2008 نوي وخت کال کې دا ټاکل شوی، دغه درې رنګ ورته غوره شوی و. لږ تغیر په لږ اندازه باندې په دغه لوګو په جوړښت کې راغلی چې د غنمو وږي ځینې ځیزونه دي، نور هماغه نښان دي، هماغه تګلاره ده. او چې غازي امان الله خان د افغانستان لپاره وغوښتل، اوسنۍ جمهوریت هم دغه غواړي باندې اساس د بیرغ دپاره درې رنګونه ټاکل شوي دي او بندې کې ځانګړي مفهومونه پراته دي. په هر یو رنګ کې ځان ځان ته درس دی، ځان ځان ته کیسې دي، کسبې دي، د افغانستان تاریخ دي، په دې کې اشخاص دي، او دا یو لوی اوږد باسي چې خیر خبرونه پر ډېر مربوط نشي. په دې اساس معلومات هم درسره کړو.
مننه ابراهیمی صاحب را بسوده ته احمدی صاحب یادونه وکړه، البته د دیرنګونو معنی ویلې او غا تاریخي معلومات ورکړل. را بسوده ته دا محل په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او طبیعي ده چې ځوانان هم غواړي په دې باندې خپل نظریات ورکړي. احمدی صاحب د شین رنگ یا د زرغون رنگ یادونه وکړه چې هغه د افغانستان د خیرازی همدارنګ د آبادی تصویر ورکولای شي. تاسو له نظر دا د سولې پروسه کې په ټوله کې د افغانستان د آبادی او خیرازی دلایلو کې وبخې په دې برخه کې ځوانان څومره کولای شي چې خپل وانډه ادا کړي، هغه ته تاسو پیغام څه دی؟
ډېر زیات مننه اغلی عزیز. ښه موضوع اشاره وکړه، لکه څنګه چې موږ وایو چې شین رنگ د آزادۍ یا د سولې یا د یووالي هغه بدبختۍ او د پای یا د سره هغه ناخوالو یا استثمار چې د وروستو وخت کې زموږ هېواد کې د هغه د ختمېدو رنګ دی. هیله ده چې دغه یو څلوېښت کاله نور بعد د دغو مسایلو بیا هم چې زموږ او تاسو په هېواد کې جنګ دی، متاسفانه اوس د سولې لپاره هیلې ډېرې شوي دي. ځوانان رسېدلي دي، فکرونه ذهنونه آماده شوي دي چې موږ سوله وکړو. موږ اصیل دښمن خپل پیدا کړی، چې موږ دښمنان بهرنیان دي، هېڅکله نه غواړي چې موږ او تاسو متاسفانه وایم دغه نظام څنګه چې تاسو هېواد کې سوله راشي. نو دې په خاطر باندې ډېر ښه ذهنیت جوړ شوی، ډېر ښه وخت آماده دی، ډېر ښه فکرونه جوړ شوي دي او نړیواله هم نور ستړي دي او موږ هم نور ستړي یو. هغه زموږ ناراضي ورونه دی رئیس جمهور په اصطلاح، یا موږ نور ستړي شوي یو، دغه مسایل نه ستړي شوي یو. په کلو باندې کې دغه ذهنیت خور شوی دی چې یاره نور جنگ دی، پردو جنگ دی، موږ او تاسو باید سولې ته مخ راوړو او مخه دې ته کو چې سوله، یووالی، ورورولي او د افغانستان د یووالي په خاطر ټول کارو کې کاغه پښتون دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که ایماق دی، که پښین انساني دی، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. لکه څنګه چې موږ یو بیرغ لاندې راټولېږو یا موږ په نړۍ کې په دې باندې پیژندل کیږو چې زمونږ هویت، زمونږ پات، زمونږ عزت، زمونږ هڅه شامله. کله چې نړیواله تلان زمونږ او تاسو که باغه په فری فایټ کې دی یا په آزاد لوبو کې دی یا مثلا کرکټ کې دی یا فوټبال کې دی یا زدي او افغانستان د قومونو دی والی دی او سمبول په صفات باندې چې کله د هیواد بهر زم نو زه ډیر په غرور او په شهامت او په ویاړ تر دی افغانستان ملي بیرغ خپل وګو یا مثلا د ما په کول دی بیرغ یا مثلا زما واسکټ دی بیرغ یا مثلا زما لونګي دی بیرغ وي، هغه ډیر په ویاړ سره کوم خلکو ته خيو چې دا زمونږ بیرغ دی، دا زمونږ هویت دی، موږ په همدې باندې پیژندل کیو. نو دغه تکر چې موږ یو بیرغ لاندې راټولېږي او خپل یووالی خيو او ورورګلوي خيو، ان شاء الله هیله ده چې دغه ته ښه فرصتونه دي او خدای دې وکړي چې موږ په راتلونکي دغه یو هفته دوه هفتو کې موږ د سولې شاهد اوسو. نور ټول افغانان تږي دي، شخصا یو افغان په صفت، یو ځان په صفت باندې شخصا زه په دې هیواد کې رالو شوی، په پایتخت کې رالو شوی او ډېر زیات ستړی یم دغه مسایل نه. او همیشه موږ پیغام د سولې لپاره ورورګلوي لپاره موږ دا ورکړی دی چې راځي سره یو شو، په یو ټغر راټول شو، یو بیرغ لاندې، یو پرچم لاندې ژوند وکړو، د خپل هیواد، د خپلواکۍ او د خیرازۍ لپاره مټ په مټ او لاس په لاس سره ورکو خپل هیواد جوړ.
مننه ابراهیم صاحب، تاسو را سره لطفا د ټلیفون په کرخه وو سیرا بسور چې قدمونه اوریدونکو تماسونه نیولې، دغه تماسونه ته ځواب ورکو. دغه نظر په دې اړه څه دی؟ قدمونه اوریدونکو خره یادونه وکوم چې په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او نورو خلا رسنیو باندې نن افغانانو یو بل ته د غبرز مبارکي ورکړې ده او د افغانستان بیرغ په اړه لیکلي دي چې دا د افغانستان د سرخندنې، افغانستان کې څومره بده ورځ راغلي لیوی، د افغانستان تاریخي شالید دا څرګندوي. نو ټولو په دې باندې ټینګار کړی دی، البته اکثریت ځوانانو چې باید لدغه ورځینه په ډیر ترنخت سره منځنه وسی او هغه ارزښتونه چې دي هغه باید په پام کې وساتل سي. ربسو اوریدونکو ته دا غوې نظر به ورو چې څوک کوم ځای نه تماس نیولای. سلامونه وخت مو بخیر.
علیکم سلام، سید رحمان شهاب یم، پکتیکا نه زحمت در کوم تاسو او قدرمنو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام شهاب صاحب، مهرباني وکوي اداره ته وایي چې پکتیکا کې لدی ورځ منځنه سوې ده، تاسو نن د بیرغ ملي ورځ منځلې کنا؟
بالکل، د نور ولایتونو په سیټ باندې پکتیکا کې هم د ورځ د کورونا تدابیر پام کې نیول سره د ورځ ول منځل شو او ګڼو پکتیکاوالو په دې منځنه کې برخه اخیستې وه چې د خپلونې زیات وخت مې نه ونیولی. غواړم خپل نظر دغه د دغې بیرغ د ورځې په وړاندې باندې ووایم. د افغانستان دغه اوسنی بیرغ چې دی له درېو رنګونو جوړ دی، مېلمنو ورباندې خبرې وکړې. تور رنګ د افغانستان د ښکېلاکي وختونو سمبول دی، سور رنګ د هېواد د ازادۍ د مجاهدو شهیدانو نښه ده او همدارنګه زرغون رنګ د هېواد د ازادۍ د ترلاسه کولو وروسته د پرمختګ او زرغونېدو نښه ده. همدارنګه عزیز پردی رپوری دغه منځن زما په نظر باندې او دغه ملي ارزښتونه یوازې تر یوې ورځې او تر فیسبوک پورې محدود نه سي. فکر کوم د بیرغ له منځن څخه به هدف دا وي چې کوم چا ته چې کوم مسؤلیت سپارل شوی دغه په هماغه ډول باندې په سم ډول باندې ترسره کړي. مثلا که یو دکاندار وي په اوسنیو حالاتو کې مخکې به چې موږ یو شی په لس افغانۍ اخیست هغه اوس په 250 افغانۍ ده، یا که مثلا یو شوه سمه توګه دی هغه خپل تدریس چارې په پوست باندې نه وړي، یا که مثلا مور او پلار یو دوی هغه د خپلو اولادونو روزنه په سمه توګه نه کوي، نو دا دا معنی لري چې په دوی هغه په سمه سترګه باندې نه وي کتلي. یا په اصطلاح دغه زموږ ملي ارزښت له دوی څخه نیمګړی پاتې دی. نو په همدې اساس زما هیله همدا ده چې دغه لمانځن باید دغه ارزښتونه چې دوی دا باید دوامدار پاتې سي، یوازې تر فیسبوک یوازې تر یوې پورې دا شی محدود نه سي.
مننه شاب صاحب، کور ودان د تخپل نظر مرسر شریک را بسو د بل اوریدونکو نظر هم واورو. سلامونه، وخت مو په خیر. ته دوی اړیکه پرې سو بل اوریدونکو برا واخلو. سلام، وخت مو په خیر. میرا منی وکوي د تاسو تماس رخصوي دا خبري وکوي. بالي و مهرباني وکوي نو مراته وای لکم زاینه مو اړیکه نیولې.
بلبن او بن ما د مل منوخته ساعت خو دې به راخو بارک هغه نه خوښو. او بن جلال زاهر او بن
جلال زاهر صاحب، تاسو له غزنی ولایت تماس نیولې د درته وای چې په غزنی ولایت کې لدی ورځین منځنه وسو کنه، تاسو نظر د بیرغ په اړه څه دی او ځوانان ته څه کول پکار دي، کله یې په اړه مو نظر راکئ.
یو کاند ته طالبان منځله آسان دي ورې خو نسته او دا نه نو خو ته شریعه خو خبره خو ټول دغه یو څه دي خو کله چې هغه سره د اسلام په توګه سیا دی د رمضان په کې نه وای ورې بل او هغه څنګه نه دې په تور سره نه وای بل ځای نه بل سره.
مننه جلال زای صاحب. قدمونه اوریدونکو، ته تاسو نظرونه خپل نظرونه دي، تاسو چې څه وایي موږ ورته درناوی لرو. او البته ما مخکې هم یادونه وکړله چې کېدای شي خپل نظریات راسه شریک کړئ، نو ازادي راډیو د تاسو نظریات راخلي، د تاسو غږ اوري، تاسو غږونه خپروي، کېدای شي چې د بل اوریدونکو اړیکه هم ځواب کړو، وګورو چې د هغوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانے کو اجازت ہے کون کر کے ان کو تھا سلام انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا مزہ شاعر کناڑے کناڑے کا پاس تھا واقعی
من نزواندی و سی کناڑے ورور درته وای چې په کناڑ کې هم تاسو نن لدی ورځین منځنه کړی، یعنی بیرغ ورځ منځای کې څنګه؟
الحمدللہ والد من افغانانی دا زمون د ټول افغانانو مشترک یو هیات دی، دی باندې موږ ویړو هر څوک چې ځان ته افغان وای نو دې ته به احترام لري او دا ورځ درمان دي. هغه وخت نه شروع ته دې دا ما ته دې نه دوسه چې ځان د څه افغان وي دا درمان دي. خو ما سره یو پښتنه د سپایرا سره ستاسو مېرمنو نه چې کولای شم چې پښتنه مګا
میرا باندې وکوي
پښتنه ته په دې ډول دا چې زمنګا د مې دوی ته دا کوم اړوند دی بایرل کرنسی دا زمنګا معلومه ده او اکثریت دې معنی وی دي چې دا زمنګا مې دوی ته دا بایرل او دا کرنسی ده. کوس چې ګور چې دا په افغانستان کې هم د سي بیرغونه پیدا شي دي، تو خل زير شکر شکونه بدل شي دي او ځان د هم د افغانستان رهبران یا لیدران یا مسلمانان ماري چې کوي اي د زما د څه په خاله چې دې ته باید په کومه سترګه وکړل شي او موږ عوام څوک او دې څه باید وکړي. دا خلک چې دا بیرغونه چې نن موږ تاسو یې ځاني مزهم دغان دغان د خاورې داوه کې چې موږ افغانان یو دي خاورې.
احمد زای صاحب مننه. کونړی صاحب ان شاء الله چې احمد زای صاحب تاسو په دې اړه ځواب وایي. احمد زای صاحب تاسو خو د کونړی صاحب پوښتنه واوریده مخکې مو تاسو په خبرو کې یو خبره چې و
کونړی صاحب سلام علیکم. سلام وایم، ما پوښتنه واوریده نن لکه ژور جواب یې خو ما به دومره وایم چې د میری بیره پښتون کې نور بیره غو نه پورته کول دا مردود دی.
یعنی چې مناسبه نه ده دا په ټوله کې په هیواد کې د ویش باعث ګرځېږي. همدارنګه چې یو ملي اداره موجوده وي، ملي ځواکونه موجود وي، ملي هویت موجود وي، ملي کرنسي موجوده وي، په دې کې به نور عادي یا د ولایتي کرنسیان یا د یوې سیمې کرنسي راپورته کېدل، دا په خپله د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملت مخالفت دی. په اوسنیو حالاتو کې اوسنی ملي بیرغ د افغانستان د زیاتو وګړو د یو حیثیت په توګه باندې پاتې دی. دا د پالې د خپل سر بدله کې دې لپاره قرباني ورکړې دي. او اصل کې موږ متاسو ویلو د کونړي صاحب یو سوال دغه وي چې ځینې د ګوندونو بیرغونو ته فکر کوم ښایي چې اشاره کړې وي، ځینې به د مخالفینو طالبانو او د داعش دې ته اشاره کړې وي، خو د ګوندونو بیرغونه اخلي چې هر څوک د خپل لوګو مطابق، د خپل ګوند مطابق، د خپل ګوند اړوند خپل یو بیرغ درلودلی شي، دا تاوان او زیان نه وي. یو څوک چې هر رنګ بیرغ ورته کوي، خو باید د ملي بیرغ تر چتر لاندې وي. د اساسي قانون چې افغانستان د ولسونو لپاره وروسته د اسلامي ارزښتونو دا دویمه کرښه ده، په دې باندې څوک پلی ځي نو ستونزه ورته نشته. که څوک بیرغ پورته کوي، که څوک یو ګوند جوړوي، دا ازادي لري. ګوندونو بیرغونه ځان لپاره خپله جوړ کړي تګلارې مطابق جوړ کړي دي، اما نور هغه بیرغونه چې ځان د دې وطن اصلي وارثین بولي، یا دغه وطن کې ځان مستحق د وطن بولي، یا دغه اوسنۍ جمهوریت محوه کول غواړي، اوسنۍ جمهوریت نه مني، هغه بیا مردود دي. ځکه هغه د منلو وړ ځکه نه دي چې د افغانستان اکثریت خلک تو اوسنی بیرغ باندې درې رنگه بیرغ دی، په دې لاندې ژوند کول غواړي، او په دې باندې هر ډول قرباني تیار دي. نو که چیرته موږ وګورو نور بیرغونه به د خپل توان او د وسط په نظر کې چیرې نظام تغیر ورکړي، د افغانستان اساسي قانون تغیر ورکړي، بیا بیرغ دغه اوړکه جز دی وړه برخه ده. بیا کولای شي بیرغ په سپین یا تور یا بل دوارې څنګه چې پخوا دورو کې وو، د افغانستان بیرغونه په نورو ځانګړو رنګونو باندې وو، خو اوسنی بیرغ چې د درې وو هغه مخکې مې سپېڅلی ورته دریو هغه د ورو څخه راغلی لاسته چې ولس ټول بزامن تیر کړي دي. دې لاندې نور بیرغونه پورته کېدل په اوسني حالت کې هېڅ زمونږ وړ نه دي. که چېرې موږ په نوې اداره باندې کار کوي، اوس مخکې صورت اشاره وسوله، نو اما دغه بیرغ د افغانستان ملي ارزښتونه، ملي هویت، د افغانستان جمهوریت، دا باید زیانمن نه شي. اما باید هغه نور کوم ډېرې چې سره مخالفې دي په دې کې مدغم شي، تر څو وکولی شي چې ټول په شریکه باندې یو افغانستان لپاره کار وکړي. او په همدې باندې یوازنۍ لاره به چې سوله هم راتلی شي، ولکه چېرته موږ اوسنۍ اداره له منځه وړو یا محوه کوو یا دا بیرغ بار ته نه منو، د دې پالون کې بیا ثبات مقابل لوري ته همدغسې راپورته شي تر څو پورې هغه ونه غواړي. نو په کار دې چې باید موږ هغوی ومني او دوی موږ ومنو، یعنې ټول د یو بیرغ باندې راټول شو.
مننه احمد صاحب. ابراهیمی صاحب را بسو دیتا مخ کی شعب صاحب چه لپکتیکا و ولایات تماس نیولا و اغوی داو ویل چه یوازی دی پا دی باندی بسن دوانان نکا چه اغوی یوازی پس سوشیل میڈیا مانی یو بلت مبارکی ورکی او یا هم دی ملی بیرق اکسون و انزورون اخبارکا. لکه احمد صاحب چه مخ کی ویل دوی تقریبا سلویخ متر بیرق نن رسم کرده یا پرنگون غرانگی ورتخ کرده ما دا دوی اکسون و قاتل چې غره کې پتیګه باندې پرنګونو باندې داس یو بیرغ جوړ کړی و. دا کار څومره مهمه ده او دا ځوانانو ته د ملي ارزښتونو په اړه څومره روحیه ورکوي تر څو دوی خپل هویت حفظ کا.
ډیره زیاته مننه. اصلا چې موضوع دا ده چې دا موږ او تاسو یا ټول هیوادوال چې هر څوک د ملي ارزښتونو رساتل لپاره یو ګام پورته کوي، کتنه سوشل میډیا ته موږ اتکاو کو دا باندې شي کېده. هیله چې ما غواړې زنه ته یم چې
بلې تاسو غواړو مهرباني.
نو چې تنا سوشل میډیا باندې باید موږ اتکاو نکو، لکه تاسو شاید یاستئ چې مثلا تاسو احمدی سره یادونه وکړه سلویک متره زم دا اوس مانن تقریبا ډېر رسنۍ سره مرکې دلغلي، یعنی هیڅ مرکه هیڅ رسنۍ یا هیڅ استودیو د څه ازره نشو چې شل نه ځوانان ما تر کی چا د خلا بیرغ چې ما جوړ کړی دی د وزن لحاظ او د کیفیت لحاظ چې درون دی هغه مونږه هغه کو لکه خلک ته په نمایښ وړاندې کو یا خلک یو ګوري. خوشبختانه اوس هم دلته په حساب مونږ هم دې غونډې تر غلي یو چې د آزاد لوبو نړیواله تل هم مونږ سره وزای شو احمد ولی وتاک هم د سیډیرې ځوانان موږ دې تر غلي یو چې مثلا د بیرغ په ورځ لمانځلو په خاطر باندې یا خلکو ته ذهنیت ورکول په خاطر باندې تاسو شایې سي چې ما لباس یا ما خولې یا هر څه دې هغه د افغانستان د ملي هویت لپاره د غل لپاره موږ همیشه کار کوي. نو زه چې فکر کوم تنا بسنه په دینه کې چې موږ غونډه ولرو یا تنا بیرغ واخلو دا باید موږ ذهنیتونه جوړو. اصل ته سلام.
مننه ابراهیمی صاحب ژوندۍ اوسې. احمدزه صاحب راځو روسته کې کې دای سي ځوانانو ته په دې اړه تاسو پیغام ورکړي، هغه ځوانان چې وز ځوان فکر پروګرام اوري د تاسو خبري اوري، د بیرغ د ورځ او داسې نور ملي ارزښتونه سته چې البته تاریخونه ورته مشخص شوی دي چې منځنې تر کې ملي ورځ دي، دغه مسائل ته پام کول څومره پکار دي، او کې دای سي د مخکې تاسو د یووالي خبره وکړه چې ټول دا بیرغ ومني نو کېدای شي د ځوانانو ترمنځ یا البته په ټول افغانستان کې د ټول افغانانو ترمنځ یو یووالی رامنځته کا، دا هم تاثیر لرلای شي څنګه؟
او ول نه واکن هغه څه چې د افغانستان د جغرافیې وروسته به باسي هغه د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي بنسټونه دي. کله کله چې موږ تاسو سره دا ونه کوو چې ملي ګټې تر شخصي ګټو ډېرې زیاتې غوره او بهترې دي، نو هغه همدغه نقطه وي چې باید دغه بیرغ لاندې یو غټ بوت ما دغه وي چې دغه بیرغ لاندې شته کسان کوم چې دغه بیرغ په ځان باندې مني، ملي هویت هم په ځان باندې مني، د افغانستان هغه د افغان نوم ځان ته ورکوي، اوسنۍ جمهوریت هم مني، خو د دې لاندې خیانت چې کوي نو دا له حده زیات د شرم وړ خبره ده. دا له خپلې مور سره ناځواني ده چې هغه وطن دی زمونږ کور دی زمونږ مور ده، یعنی هغه چې د بیرغ مني او بیا هم ورسره خیانت کوي دا له هغونه زیات زهرناک او ډېر زیات خطرناک دی چې دا بیرغ به شي نه مني او محوه کول غواړي له مخې لرې کول غواړي. دا له هغوی نه خطرناک ځکه دي چې دوی د دوست په جامه کې د دې بیرغ لاندې د وطن او د ولس د خلکو وینې زبېښي، فساد کوي، په اخلاقي فساد کې ښکېل دي، د خلکو وینې زبېښي، رشوت اخلي، په همدې بیرغ لاندې دوی دنده کوي. خو اما خندګه بیرغ درځي د افغانستان چې د ولسونو د افغانستان د مور په نوم یادېږي، د وطن چې مور دی دې سره به تم دې بیرغ باندې خیانت کوي. دوی بالکل له شرم وړ دي او له حده زیات ورته خواشین دي. خو دا به دې وږي چې په آینده کې دوی دغه څه دې بیرغ باندې افغانستان خدمت کوي. یو پیغام دې خبره ده چې څوک د دې ملي بیرغ نو وروسته نور بیرغونه پورته کوي تاسو پر دې په خلاف باندې راځي دا بیرغ باندې ویسي دا د افغانستان لپاره خزیر نه دی. بده کې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه تر کول اندی کیږي څو پر چې مونږ یو کوي نظامونه لرو له حال نگران پر ونه وسی ګو ملي ارزښتونه مسنبال نه هیڅ گاونډي په نړۍ کې هیڅ ملګری لپاره دې هوا تصرګ باندې نه ګوري تاسو پر مونږ خپل ارزښت خوندې وساتو. عموما باید هر څوک چې افغانستان کې اوسېږي هغه دې کان دی کګه که یو کارګر دی که سلمان دی که خټګر دی دا ټول باید تر خپل اندازې پورې د ملي ارزښتونو د ملي هویت د ټول تعالی احترام او کده دانه وکي څومره چې توان او وسه وکي. هغه بل ورکه چې دی بریده کې چې دی یو د دې لحاظ نه ضعیف دی، پیسې زیات لري، کم لري، موقف کې دی، حتی باسواد او بیسواد دی، او ټول باید یو غږ سره د ملي ارزښتونو خدمت وکړو نه کې د هر چا لپاره ځای شته. خاص په ځان ته کې ویني چې هغه سیوادار دی، بیسواد دی، ماستران دی، پیسې دی ولدي اندران کې چرته سرمایداران تجاران دي. هر څوک باید افغانستان ملي ارزښتونو کې خپل ځان وویني. هغه چې د ارزښتونو خوندنې ساتلي او د ارزښتونو نه بد استفاده کړي د ولس د ذکر وکړه کې پیدا شوی ده. هغه به شکه د شرم وړ دي موږ لپاره نه موږ دل کې دي او نه موږ ځان سره اخلو چې هغه د همدې بیرغ لاندې د افغانستان د غریب او د مسکین ولس وینځ به شي او د سره ظلم زیاته کې ټول کې موږ هم وسره نه یو او ولس
اڅه ټول هم نشي کولای. مانا احمد زای سیب ژوندۍ اوسي. محمد منیب ابراهیمی افغان مدل هوامدارنګ ټولنیز او مدني فعال بادام احمد زای نستر دې د مرا سره په پروګرام کې وي او بحث مودرلوده ژوندۍ اوسي. خو وخت لري قدم نو اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوریدل لمړی برخه کې مو په دې باسو کو چې البته خلا ځدران مو ملمنه او غیر سره مو په دې باسو کې څنګه کېدای سي په ملګرو ملتونو کې چې دوی ورته کاندید دي د افغان ځوانانو د استاذ پټوګه کوم مسائل مهم دي چې هغه باید چیرې ټاکل کیږي نو هغه تر نړیوالو ورسیږي. آیا ځوانان کولای سي نور ځوانان هم کولای سي په دې پروسه کې ځانونه کاندید کا کنه په دې مسائلو مخه د پروګرام په دویم نیمایي کې مو هم د بیرغ ملي ورځمانه باسو کو مننه چې د دې نمبر سره په پروګرام کې وایي زنګونه مو وهل او نظریات مو سره شریک کړل او همدارنګه ازادي رادیو مو واوریده. خبر رسولای
وغازی یا مانولا پستی پر